د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے د ڈی و په خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کلی وایم نن د جمعې ورځ کال 2022 د جولای د میاشتې 22 نیټه ده په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سټکو ته د پېښور آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وجل شوي 15 ماشومانو میندو د پېښور های کورټ کې خواست داخل کړی چې حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکراتونه منی کړی نن په پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره انتخابات کیږي حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند او حکومتي ګوند مسلم لیگ نن په یو بل لټګۍ تورونه لګولي بل خو د ډالر په مقابله کې د روپۍ په غورځېدلو اقتصاد پوهانو اندېښنې ښودلې دي او د لادرکه بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز احتجاج نن په دویم ورځ هم په کوټه کې د اعلی وزیر د کور مخې ته روان دی احتجاج کوونکي وایي تر سوچ یې غوښتنې ونه منل شي تر هغې به احتجاج جاری وي او اوس د خبرونو تفصیل د پېښور آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وجل شوي 15 ماشومانو میندو د پېښور اعلی عدالت کې خواست داخل کړی چې حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان سره د امن د مذاکراتو نه منې کړي دوی وایي د حکومت دغه ګام هغه خلک دردوي د چا چې خپل خپلوان د ترهګرۍ په بریدونو کې وجل شوي دي عدالت د وفاقي حکومت نه په دې اړه د تفصیل وړاندې کولو غوښتنه کړې ده په اسلام آباد کې پالیسی ریسرچ سنټر پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل وروستي څېړنه کې پډاګه کړې چې پاکستان باید کلدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی بے اثر کولو د پاره په کابل کې د طالبانو د حکومت په شمول د ټولو افغان ډلو په ځانګړي توګه د افغان ولس سره رابطې او اقتصادي تجارتي اړیکې ټینګې کړي دوی وایي ٹی ٹی پی د پاکستان د کورنۍ سلامتیا او غربي پلو د پاره خطر جوړ شوی دی د دغه ادارې مشر محمد عامر ویلي د ترهګرو ډلو سره د خبرو په ځای د ریاستونو په کچه اړیکې پیاوړي کولو ته اړتیا ده پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په یو دیرشم مئی نه تر نامعلومه مودې پورې د ډزبندۍ اعلان شوی دی خو بیا هم د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې او د صوبې په نورو برخو کې وخت په وخت د امنیتي ادارو اهلکارو او ځایي خلک په بمی چاودنو او هدفي وژنو کې په نښه کیږي خو د ډزبندۍ د اعلان وروسته تحریک طالبان پاکستان ډلې د کمبریج ذمواري نه دا اخیستې څړونکي وای دا بریدونه خای چې ٹی ٹی پی کې نوې وسلواله ډلې جوړ شوې یا پکې ځنې جنگیالي د داعش خراسان سره ملګري شوې دي نن په پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره انتخابات کیږي حکومت مخالفه تحریک انصاف او د حکومت ګوند مسلم لیگ په یو بل د ټاګي تورونه لګولي بلخو د ډالر په مقابله کې د روپۍ په غورځېدلو اقتصاد پوهانو اندېښنې ښودلې دي تیر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د مرکزی کابینې په غونډه کې د هیواد د اقتصادي چارو وزیر مفتاح اسماعیل ویلی وو د ډالر د کچې راکمولو لپاره ټولو له پکار دي چې ګامونه واخلي او تر راتلونکې میاشتې پورې به پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې مستحکم شي د وزیر اعظم شهباز شریف د دفتر نه جاری شوی بیان وایي نوموړي د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې په ریکارډ کمی باندې اندېښنه څرګنده کړې ده اخوا د لادرکه بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز احتجاج نن په دویم ورځ هم په کوټه کې د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته جاری دی احتجاج کوونکي وایي تر سوچ یې غوښتنې نوی منل شوي تر هغې به احتجاج دوام لري بلوچ قامپاله ګوند بی ان پی منګل هم د زیارت د پوځي عملیاتو د پیښې په ضد د احتجاج اعلان کړی د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو پوځي افسر د تختولو وروسته په تر سره شو عملیاتو کې پوز نه تر هغه د وجلو دا وکړي و خو د بلوچستان نېشنل پارټي مشر د وزیر اعظم نه غوښتنه کړې چې دغه پیښې دی عدالتي پلټنې وشي د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر زیالانګو تیر ورځ یو خبری کانفرنس کې په نه وجل شو کې د 15 په جنګلو په ډاګه کړې و خو د سلور نور وجل شو کسانو تفصيلي نه ورکړې د یادو 15 کسانو په وجنه په ټولنیزو رسنیو پوښتنه راولړل شوې چې دا کسان د وړاندې نه بې درکو او د ریاستی ادارو په بند کې وو د خیبر پښتونخوا اسمبلی د چاپیریال د ساتنې ترمیمي قانوني مسوده منزوره کړې ده چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د هر ډول پلاستیکو پونې یا کڅوړو باندې بندیز وي. د قانون تر مخه د پلاستیکي کڅوړو یا پونو جوړول، درآمد کول، خرڅول او د غیر ذخیره کول غیر قانوني ګرځول شوی دی. افغانستان کې د طالبان حکومت نوې هدایات خپاره کړې چې تر مخه به د طالبان حکومت د چارواکو خلاف د ثبوتونو بغیر تورونه د سزا وړ جرم وي. او خبريالان وایي طالبان په ملک کې د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره دغه سي ګامونه اخلي. اخوا د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ډلې سي پي جي هم ویلي افغانستان کې طالبان په خبريالانو باندې زور زیاتی کوي او په طالب چارواکو یې غږ کړی چې په ملک کې د خبريالانو زورول ودروي. افغانستان کې دنیا عالمانو په یو وخت د طالبانو له حکومت غوښتلی چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکو سکولونه د پرانیزي. دنیا عالمانو د طالبانو نه دا غوښتنې په کونړ ولایت کې د یوې غونډې په وخت کړي چې پکې یو شمېر قومي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزي د کونړ د عالمانو غونډه او غوښتنه استایلې ده او د ورسره هم خپل غږ شامل کړی چې حکومت ته باید د جنکو سکولونه پرانیزي. د روس لخوا په یوکرين د روانو بریدونو په سر کانګرس د صدر جو بایدن په انتظامیه فشار زیات کړي چې روس ته په رسمي ډول د ترګری مرسته کوونکی عمل وټاکل شي. دا په داسې حال کې چې په یوکرين د روس د يرغل 15 میاشتې پوره کیدونکې دي او تقریبا هر ورځ په یوکرين کې په ملکی کسانو د روس د حملو خبرونه مخې ته راځي.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوردل دا وایس اف امریکا دی ودا زه مجاهد جواد یم. اوس هم د مهمو راپورونو په لور د 2014 کال د دسمبر بشپړه سمنېټه د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې په شبي ترګریز بریټ کې د خوانسي د 102 د شمو شمانو په ګډون کې 109 سال به قسم وژل شوی و. په پیښه کې د وژل شوی ما شمانو مایندو د پیښور په اعلی عدالت کې خواست جمع کړي و چې له تاریخ طالبان پاکستان سره د حکومت د سولې خبرې نه کوي. دوی ویلي د خبرې باید ځکه ونه شي چې دوی او نور داسې کسان پر دردیږي. په دې اړه د عدالت پاو رسته یوریدنه کې چویل شوې دا به تاسو له پیښور نه د صادق قاسم شاه په ریپورت کې ووري.
د پیښور های کورټ په جسټس لال جان خټک او جسټس فضل سبحان مشتمل دوه کسیزه بنچ د آرمی پبلک سکول تر هغه پیښه کې وجل شوې د سلور ماشومان او یو استاد میندو له طرفه دغه خواص اوریدنه وکړه. دغه تر هغه نه زپل شوې میندو عدالت تخواس کړي چې حکومت دغه تر هغه ډلې سره امن مذاکرات کول نه مني کې او په دې عمل کې دوی د اعتماد کې واغستل شي. دغه 15 میندو په عدالت کې نمائنده وکیل اجون خان چې خپل زوی هم د آرمی پبلک سکول تر هغه حملې کې وجل شوې دی وایس اف امریکا دیوته دغه اوریدنې په حق لا صدا ویل.
های کورټ تم زدی د پاره تلیو چې دا کمی پالیسي زمون ګورنمنت چې جوړی پکار داده چې دی کې په داسې حالاتو کې کم اس کم پکار دی چې کم افیکټډ خلک دي چاته چې نقصان راسي چانه چې شهیدان شي وي دي څوک نو پکار دي چې اغه ځان سره شامل کی پدې پالیسو کې او دې ان شاء الله امید دي چې ګورو دا های کورټ نه زمون ډیر امیدونه دي.
تیرونه دغه خواص رومبه اوریدنه کې په خبر های کورټ د وفاقي حکومت د کورنیو چارو سیکرټر یا انټیریر سیکرټری ته د دغه خواص جواب ورکول لپاره نوټس جاری کړو چې هغه د عدالت کې حاضر شي خو هغه په دې اوریدنه کې حاضر نشو. خو دغه په ځای دغه نه کم درجه یو سرکاري افسر عدالت ته وړاندې شو او د امن مذاکرات په حق له عدالت د تپوس په جواب کې دغه افسر عدالت ته وویل هغه ته دغه قسمه مذاکرات په حق له هیڅ خبر نشته. عدالت کې موجود مشاهده کونکو تر مخه دغه قسمه جواب باندې سمندو عدالت کې احتجاج هم وکړو او تور ولګولو چې دا د دې مقدمه زندولو حسده. په عدالتي او قانوني امر باندې لیکوال او خبريال وسیم احمد شاه د دغه اوریدنې په حق له ویل
اوس د دې دا ګراوند ډیر لکه ویلډ دي چې بای د دې بچي د پاکستان تاریخ ټولو کې لوی هم چې موږ ګور د دهشتګرد د واقع ورته ویل کېږي چې شوی دي او واړه ماشومان پر شهیدان کړي شوی نو پکار خدای چې پیښور هاي کورټ خو مخکې ډیرو کیسونو کې لاکا ریلیف ورکړی دی خلکو ته. نو امید خدا ښکاری چې لکه یو جنون خبره غي کوي چې بای موږ متاثر خلک یو زمون بچی پدې کې شهیدان شوی دي پدې واقعیات کې موږ ته اړ پتا نشته ده چې څه کیږي لګیا دي حکومت په کوم لیول خبرې کوي څوک خبرې کوي د چا د طرفه خبرې کیږي او څه سبا غیتا اور کوي.
د حکومت له طرفه وړاندې کیدونکو وکیل عامر جواد عدالت ته وویل دغه خواست نوري زکه چې دغه متاثر کورنو په خواست یو عدالتي کمیشن تحقیقاتي ریپورت دوران دینه سپریم کورټ ته مخته شوه دي او دغه ریپورت دا وخت سپریم کورټ کې پروت دی. خو د دې په جواب کې مخالف وکیل اجون خان وویل هغه د دینه بالکل بلا مسله او بلا خبره ده او سني خواست کې د ترهګرانه اغیزمن مندي د حکومت نه دا تپوس کوي چې حکومت د ټي ټي پی سره څه قسم مذاکرات کوي او دوی چې نیخ په نیغه د ترهګرانه متاثر شوي دوی ولې اعتماد کې نه دی غستلی. سادیا قاسم شاه وی او ډیوا په خبر.
د پاکستان حکومت او طریقه طالبان پاکستان ترمنځ په یو دشمو مینا تر نامعلومه مودې پورې د دزبندې اعلان شوی دی. خو بیا هم د خیبر پختونخوا په قبایلی ژلو او د صوبې نورو برخو کې وخت په وخت د امنیتي ادارو کسان او ځایي خلک په ومی چودنو او هدفي وژنو کې پنخه کیږي. خو د دزبندې اعلان وروسته ټي ټي پی د کوم برید پړه نه ده منلې. څېړونکي وایي د بریدونه خي چې په ټي ټي پی کې نوې وسوله ډلې جوړې شوې او یا پکې ځینې جنگیالي له داعش خراسان سره یوځای شوي. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
د قبایلی ضلع پاړه څېړنیزې ادارې د پاړه ریسرچ سنټر شمیرو تر مخه د تیر جون په میاشت کې په قبایلی ضلع کې د امنیتي ادارو سورلس اهلکار وجل شوی او نه ټپین شوی. د تر څنګ دویشت عام وګړي په بیلابیلو پیښو کې وجل شوی. په قبایلی ضلع کې د جون په میاشت کې ټول یو دیرش پریدونه تر سره شوی. د دې ادارې مشر منصور مسعود دی وته ویل روانه میاشت هم د هدفي وجنو او د بمی 14 نو ریپورتونه مخې ته راغلي دي.
ان کې التا ګل بهادر ګروپ چې دی اخته دي او د هغه د ګورنمنت سره په دافي سٹاک کې دای انوالومنت نشته دی.
د ساوث ایشین ټیرریزم پورټل نومې وبپاڼه د شمیرو تر مخه په خبر پښتونخوا کې د کال 2022 د جنوري میاشتې تر د جولای 18 نیټې پورې ټول یو سل یو نوی بریدونه شوي چې پکې یو سل یو کموي عام وګړي 200 د امنیتي ادارو اهلکار او د 200 نه زیات وسلوال وجل شوي دي. د وبپاڼه شمیرو تر مخه په جون کې 18 او جولای کې 14 بریدونه ریپورت شوي دي. د کې په باجوړ پیښور او جنوبي وزیرستان کې د نورو هدفي وجنو زمواري دایښ خراسان ډلې په غاړه غېسته ده. د نورو بریدونو کوم وسلوال تنظیم زمواري نه د منلې. سیړونکو د ملټن ډیسکورس نوم کتاب لیکونکو خادم حسین دی وته ویل کله چې یو وسلوال ډله د ریاست سره مذاکرات کوي نو په دې کې بیلابیل ډلې جوړې شي.
نو هغه یو ګروپ چې ځان ثابتولو کې ډېر حملو کې او ډېر ټارګټ کلون کې او ډېر وژنیو کې او ډېر امنیت وز خراب کې نو ډېر شي خلک ډېر شي فایټرز ډېر شي جنگیالي دا د ملشي تراشلو بیا دا یو عمومي اعلان وکي چې مونږ او زمونږ په دینوم کار کو مونږ د ټي ټي پی نه یا د بل نه یا د بل نه جدا شو. نو دا هغه سپلینټرینګ دی چې روان دی.
لهم تر اوسه کومې ډلې د ټي ټي پی د جدا کېدو اعلان نه لري کړي بلکې ټي ټي پی د دزبندې په وخت هم اعلانونه کړي چې ځینې وړاندې جلا شوې ډلې ورسره بیا یو ځای شوې دي. خو سیړونکو وایي نوې ډلې به هغه وخت مخې ته راځي کله چې د ټي ټي پی حکومت ترمنځ د مذاکراتو کومه نتیجه مخې ته راشي. په روسو کې د طالبانو سرچینو دی وته ویلي د حکومت سره په مذاکراتو کې کوم د ذکر وړ پرمختګ نه دی شوی او نه د تیرو ډیرو ورځو راهسې د حکومتي چارواکو لخوا په خبرو اترو کې د کوم پرمختګ پاړه سویلې شوې دي. خو سیړونکو وایي په ملک کې روان سیاسي او اقتصادي مسلو د طالبانو سره روان مذاکرات په شاکړې دي خو د خلکو د وجنو او د بریدونو لړۍ لا هم روانه ده. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبای حکومت یو مشر وزیر شوکت یوسفزی وی ویډیو ته ویلو په خوانی قبایلی سیمه اوس د صوبې برخه جوړې شوې او حکومت ټول ممکنه هڅه کوي چې ال امنیت په ځای وساتي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور.
په باړه کې یو بل پولیس په هدفې وژنه کې وژل شوی، که څه هم سمیز پولیس کوښښ کوي چې په باړه کې د پولیسو په ټولو پوستو کې امنیت ځواکمن وساتي. دا په تیرو څلورو میاشتو کې څلورمه ورته پیښه ده چې په پولیسو باندې ترسره کیږي او څوک یې پړه هم پر غاړه نه اخلي. په دې اړه نور حال د ابراهیم شینواری په ریپورت کې.
د جمرود په شاکس کې د خیبر ضلع ډی پی او د دفتر نخپور شوي یو بیان کې ویلي شوي چې اندازګل نومې د پولیس سب انسپکټر د خپل کورنر ډیوټۍ ته روان و چې په لیاره کې نامعلومو کسانو په ډزو ووژل شو. د وژل شوي پولیسواله جنازه وروسته د شاکس په پولیس مرکز کې ادا کړی شوه او پولیس یې چې د پیښې پلټنې یې شروع کړې. خو دا چې ولې د خیبر پولیس په ضد دغه قسمه هدفي بریدونو کې اضافه راغلی، د دغې په اړه د ځایي پولیسو ویان ظهیر خان یې چې تر اوسه ځایي پولیس د خپلو ذمواریو ترسره کولو په اړه په پوره توګه بلد ندی. دا ونی ورده چې پتیرو څو اونۍ کې په باړه کې د پولیسو په ځو دغه قسمه بریدونو کې لک تر لک تلور پولیسواله وژل شوی، خو د هیڅ کومې دغه سپیخې ذمہواری تر اوسه چانه د قبول کړي. او هم دغه وجه ده چې د باړې تحصیل د بلدیاتو نظام چیرمن مفتی کفیل غنی چې دا شخصي دښمنی هم کېدای شي، خو اصل لامل تر اوسه ندی معلوم شوی. د دغه ترڅنګ هم نن د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په اکوړه خټک سیمه کې هم د پولیسو په یو وین شو ډزو کې یو ځایي پولیسواله ژوبل شوی. د نوخار پولیس په وینا هغوی د پیښې پلټنې شروع کړي. په باړه کې په تیرو څو اونۍ کې مخې ته راغلو خونړیو پیښو ځایي پولیس ډېر پریشانه کړي او په شاکس کې موجود د پولیس چارواکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په 14 جولای په یو مدفي بوجنه کې وژل شوي پولیسواله په جنازه کې شریک د پیښور پولیس مشر اعجاز خان په دغه سي پیښو او د ځایي پولیسو د دغه پیښو مخه نیولو کې ناکامۍ په اړه خپل سخت ناخوښي څرګنده کړې وه. او په موقعه موجود د خیبر پولیس افسرانو ته په واضح هټو کې ویلو چې هغه نور دغلته د وژل شوي پولیسوالو جنازو له اوګه ورکول نشریات لای، بلکې غواړي چې ځای پولیس خپل تحفظ باربوري کړي او باید هغوی د خپل مرګرو وژنې بدل هم واخلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
په اسلام آباد کې پالیسی ریسرچ سینټر پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس په خپل وروستۍ څېړنه کې په ډاګه کړې چې پاکستان باید کله ادم تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پی بي اثر کولو لپاره په کابل کې د طالبانو حکومت په شمول د ټول افغان ډلو په ځانګړي توګه د افغان ولس سره رابطې او اقتصادي او تجارتي اړیکې ټینګې کړې. ځکه چې ټي ټي پی د پاکستان کورنی امنیت ته او لویدیځو سیمو ته خطر جوړېدلی شي. د پیپس د مشر محمد عامر رانا تر مخه د یوې ترهګر ډلې سره د خبرو پر ځای د ریاستونو پر کچه اړیکې پیاوړي کولو ته اړتیا ده. نور حال له اسلام آباد نه د رابیا پیر په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز پیپس له اړخه د افغانستان څنګه چې د پاکستان څخه لیدل کیږي په موضوع خبر سوي څېړنې کې ویل سوي کله دم تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی بیا سره کولو د پاره پاکستان باید له افغانستان سره د دوستانه مراسمو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي چې د طالبانو د ناراضه مشرانو سره یې تاوتریخوالی کم سي. څېړنه کې ویل سوي چې کله دم تحریک طالبان پاکستان سره خبرې به د طالبانو د حکومت په ګټه هم نوي، ولی چې دوی به د سولې جوړونکو په توګه د هغوی انزور په لوړولو کې مرسته ونه کړي، بلکې د دوی حکومت به د تراګورو ملاتړ کوونکی ګڼل کیږي. د پیپس مشر محمد عامر رانا چې د پاکستانی حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې د خبرو اغیز په اړه یې څېړنه کړې. د وی او ای ډیوا سره خبرو کې وویل،
طالبان کے ساتھ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ ہے پاکستان کا اس رجیم کے ساتھ، تو اس کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے. دو ریاستوں کا مسئلہ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طالبان کے کہنے کے اوپر ایک کمزور دہشت گرد گروہ کے ساتھ مذاکرہ کریں.
د پاکستان دا وقت افغان طالب پانو سره هم اړیکی پیچیده دي، باید د اړخته پام را وګرځول سي. ولې چې دا د دوړو ریاستونو مسله ده، دا نسی کېدای چې د طالبانو په وینا یو کمزور ترګری ډلې سره خبرې وکړي سي. د طالبانو سره به نیخ په نیخ خبرې کول وي، خو د ټي ټي پی سره باید ونسی. څېړنه کې ویل سوي د باور نشټوالي د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ لوی مسله ده، او د دې هدف لپاره پاکستان باید د طالبانو ټولو ډلو سره یو شان چلند ولري. د دواړو هیوادونو ځوانان، پارلماني غړي، دینی عالمان، علمي او غیر دولتي موسسې باید په ګډه په دواړخیزه چارو خبرې وکړي. د پاکستان د حکومت او فوج له اړخه د افغان طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د ترګری ډلې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې اترې د تیل کار راهیسې روانې دي، خو لا تر اوسه څه پرمختګ پکې نه دی سوی. البته په پاکستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او څېړونکي د ټي ټي پی سره د سولې په خبرو کلکې نیوکې کوي او پوښتنې راپورسره کوي چې دغه خبرو په نتیجه کې د سولې باور به څوک ورکوي. رپورت کې ویل سوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ورستي خنډونه هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی، او اقتصادي فعالیتونه، سوداګري او ټولنیز تبادلې پیل کول هم کولای سي چې دواړه هیوادونو ترمنځ پیاوړي اړیکې رامنځته کړي. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس غړی انجینیر داروخان هم وی او ای ډیوا ته وایي،
دا وخت کم د پاکستان او د افغانستان تجارت ډېر خراب حالت تللی دی. دا هغه پخوانی مطالبه ده چې په کار تجارت او سیاست زله پیل کړی،
د دغه اړیکو د شګړې د پاره د پاکستان د سوداګرۍ حکومتي ډله د رواني جولای د میاشتې 13مې څخه تر 20مې نیټې پورې د کابل سفر کړی، او په کابل کې د پاکستان سفارتخانه او طالبانو حکومتي چارواکو تر مخه په دغه سفر کې پاکستانی او افغان چارواکو د سوداګرۍ په پراختیا، ترانزیت، په پلو د موجوده ستونزو په حل، ویزو په اسانتیاوو او پلو د تګ راتګ په محل د افغان مسافرانو د ستونزو تر څنګ په نورو اړوند موضوعاتو خبرې سوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو مسؤلین پرله پسې باور ورکوي چې پاکستان د اقتصادي سقوط خواته نه دی روان، او په راتلونکي میاشت کې به د تیلو نرخونه کم او د ډالر په مقابل کې د روپی قدر زیات شي، خو اقتصاد پوهان په دې ادعا باور نه لري او وایي تر څو چې د آی ایم ایف سره قرض پروګرام نوی پر ځای شوی او روان سیاسي اړیکړۍ نوی ختم شوی، نو د پاکستان اقتصاد د ورپېخې بحران نه نشي وتلی. دا په داسې حال کې چې نن هم روپی د ډالر په مقابل کې یو ځل بیا غورځېدلی او د ونډو بازار پرله پسې په دویم ورځ هم ښکته روان دی. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې اوري.
حکومتي وزیرانو دا داوی په داسې حال کې کړی چې نن د جمعې په ورځ هم د روپۍ په مقابله کې د ډالر په نرخ کې یو ځل بیا اضافه لیدل شوی، او ډالر د یو روپۍ او نور لس پیسې ګرانې دو سره دا وخت په بانک کې 228 روپو ته رسیدلې. د اقتصادي چارو خبريال او کارپوه طاهر امین ډیوه توای د هیواد اقتصاد دا وخت د آی ایم ایف د لوزنامې سره تړلې دي.
دوی دا کلیم کوي سعودي چې کوم آی ایم ایف کې کوټه د اس ټی آر سپیشل ډرایوینګ رائټس هغه پاکستان په حق کې منتقل کوي، په باندې خبرې روانې دي او کېدی شي دا اوم شي. دغه شان سعودي دا خبره وایي چې کېدی شي 1.2 بلیون ډالر مونږ ته ویډ پر پیمنټ آئل لاکې کم چې موجوده دي داغه سردا اډیشنل دي. داغه نه علاوه دوی د قطر نه ایکسپیکټ کوي چې مونږ ته 1 بلیون ډالر ډی پر پیمنټ باندې ګیس چې کوم دی هغه راکړې شي. نو دوی وایي چې دا ټول خراش نو دا تقریبا 7-8 بلیون ډالر پورې دا جوړیږي، او زمونږ چې کوم دی ټیم کې دی انیشل اسټیمیټ دی داغه مطابق 4 بلیون ډالر ګیپ دی. حالات دې ټیم کې سډیر خر نه داسې نشو ویل چې انسرټینټی ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان تجارتي خساره 8.5 بلین ډالر ته رسیدلې او شمیرې ښایي چې د هیواد په بجټ خساره کې هم 9% اضافه شوه. او که څه هم د پاکستان موجوده مرکزی حکومت پر راتلونکو ورځو کې د هیواد د اقتصادي صورتحال د ښه کېدو باور ورکوي، خو تاجران په موجوده اقتصادي وضعیت هم اندېښنې لري. ورسپانډان د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د صدر عرفان اقبال د خلی لیک چې د روپې قدر تر کم ځای رسیدلې دي، نو اوس دا د هیواد قومي سلامتیا ته یو خطر جوړ شوی او وای پاکستان د سریلانکا په شان صورتحال سره د مخ کېدو نه لري نه دي. خو د اقتصادي چارو یو بل کارپوها او د اسلام آباد په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې د اقتصاد د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق دیوه توای کو موجوده مرکزی حکومت تر یو نیم کال پورې پاتې کیږي، نو هیله شته چې اقتصاد به یو څه ثبات سره مخ شي.
خو کوم چې پرون کابینت کې کومه خبره شوې ده او ګورنمنت چې دنو د یو کانفیډنس بالکل کوشش کړی دی چې یاره مرګري هوادونه نه به هم موږ ته فاینانشل اسیسټنت یعنی مالی مرسته موږ ته ملاویږي. ایم ایف پروګرام هم زمونږ ایکسټینډ شو، نو کوم چې فارن ایکسچینج ریزرو باندې کوم پرشر هغه به ډېر حد پورې کم شي. ایکسچینج ریټ کې به سټیبلیټی راشي، د روپۍ قدر کې به استحکام راشي.
اخوا پاکستان د ستونزو سره مخ د خپل اقتصاد د بحالۍ لپاره د امریکا مرسته ملاتړ هم غواړي، او په دې لړ کې د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی تیر ورځ په واشنگټن کې د امریکا د خارجه چارو نائب سیکرټری وینډی شیرمن سره هم لیدل کړی دی. په واشنگټن کې د پاکستان د سفارتخانه لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې طارق فاطمی وینډی شیرمن ته ویلي اسلام آباد واشنگټن ته د اقتصادي ستونزو سره مخ د پاکستان د اقتصاد د بحالۍ په هڅو کې د یو مهم شراکتدار په سترګه ګوري. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان وتلي تجارانو او صنعتکارانو د وزیر اعظم شهباز شریف څخه د سیاسي بې یقیني له امله رامنځته شوی معاشي ناکراری پر سر د اقتصادي بیړني حالت پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې وخت کې چې واکمن مسلم لیگ نواز او مخالف تحریک انصاف ګوند نن د هیواد سیاسي طاقت مرکز او تر ټولو لوی صوبې پنجاب نوې اعلی وزیر انتخاب کې د خپل خپل کاندید اکثریت دعوه کوي، او څېړونکو وایي که څوک هم ګټي خو سیاسي بې باوري به لا نور هم زیاتیږي. پیر ولایت شاپري یو راپور استولای.
د نوې اعلی وزیر انتخاب لپاره د پنجاب اسمبلی غونډه پیل کېدو نړیوال میډیا سره خبرو کې د مخالفت تحریک انصاف فیاض الحسن چوہان د خپل ګوند او د مسلم لیگ کاف شریک کاندید پرویز الهی د اکثریت پخله کړې ده.
کوئی رکاوټ، کوئی لا ان آرڈر کا مسئلہ، کوئی فریق بھی کھڑا کرے گا وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا.
اگر خبرداری ورکه که د اعلی وزیر انتخاب پلاره کې چا هم خندان واچول، نو دا به د سپریم کورت د پریکلس پکاوی وی او اعلی عدالت به د ذمہوارو په ضد کاروایی کوي. د جمعه پورس کې دونکو غونډه کې د سکیس مبد پیخ مخنیوی لپاره د اسمبلی ډیپټی سپیکر حکومت ته پنجاب اسمبلی باندې یو نیم زره سرتیرو په ځای کولو خواست کړی دی. درې سوه یو اویا غړو باندې ګډ د پاکستان سیاسي طاقت مرکز پنجاب اسمبلی کې د نوې اعلی وزیر انتخاب لپاره د تحریک انصاف او مسلم لیگ کاف شریک کاندید پرویز الهی ته یو سل اته اتیا غړو حمایت ترلاسه دی. که څه هم د اعلی وزیر منتخب کېدو لپاره یو سل شپږت یا اوټونه په کار وي، او د مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادي جماعتونو د غړو شمیرې دا وخت یو سل دوه اتیا دي. خو بیا هم مسلم لیگ نواز ګوند د خپل کاندید حمزه شهباز د ګټلو پخلی کوي. بلخوا د پاکستان بیلابیل تجارتی او کاروباری تنظیمونو سره تړاو لرونکي 50 نوموله کاروباریانو د وزیر اعظم شهباز شریف څخه ملک د اقتصادي بیړني حالاتو اعلان غوښتنه کړې ده. وی او ای ډی وسره خبرو کې په دغه غونډه کې شریک د پاکستان بزنس فورم رستیال مشر ریاست ټوک ویل پاکستان دا وخت د غیر معمولی معاشینن غورن سره مخ ته، او یره د چګنی د سریلانکا غونډه حالاتو سره هم مخ کې دل شي.
The economy situation that is like na the industrial ana to trader uncertainty like na but the ana to ki emergency economic emergency must da the bagher da riwayat kidenish
نموړي زیاته کړه باید چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې ټول سیاسي ګوندونه مخالف ډله او فوج هم په امروزه بنیادونو معاشي چارو سره تړلې پریکړې پیل کړي او دا چې د ډالر هم یو نرخ مقرر کړي شي. خو د خزانه مرکزي وزیر مفتاح اسماعیل وایي د نړیوال کنوینشنو د لاندې د پاکستان د حکومت لپاره دا ممکن نه ده چې ډالر په یو خاص نرخ باندې ودروي، او مفتاح اسماعیل په دې اړه د مرکزي بینک د پریکړو دفاع هم کوي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جان اوریدم کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے دا ڈیوا پا خبری خبرونا کی در تزه بختور شاہ ہر کلی وائم. نن د جمعې ورځ کال 2022 د جولای د میاشتې 22 نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سټکو ته. د پېښور آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شوي 15 ماشومانو میندو د پېښور های کورټ کې خواست داخل کړی چې حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکراتو نه منې کړي. نن په پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی رسوکۍ لپاره انتخابات کیږي. حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند او حکومتي ګوند مسلم لیگ نن په یو بل لټګۍ تورونه لګولي. بل خوا د ډالر په مقابله کې د روپۍ په غورځېدلو اقتصاد پوهانو اندېښنې ښودلې دي. او د لادرکه بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز احتجاج نن په دویم ورځ هم په کوټه کې د اعلی وزیر د کور مخې ته روان دی. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي تر هغې به احتجاج جاری وي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پېښور آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شوي 15 ماشومانو میندو د پېښور اعلی عدالت کې خواست داخل کړی چې حکومت دې د تحریک طالبان پاکستان سره د امن د مذاکراتو نه منې کړي. دوی وایي د حکومت دغه ګام هغه خلک دردوي د چا چې خپل خپلوان د ترهګرۍ په بریدونو کې وژلای شوي دي. عدالت د وفاقي حکومت نه په دې اړه د تفصیل وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې پالیسی ریسرچ سنټر پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل وروستي څېړنه کې پډاګه کړې چې پاکستان باید کلدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی به اثر کولو د پاره په کابل کې د طالبانو د حکومت په شمول د ټولو افغان ډلو په ځانګړي توګه د افغان ولس سره رابطې او اقتصادي تجارتي اړیکې ټینګې کړي. دوی وایي ټي ټي پی د پاکستان د کورنۍ سلامتیا او غربي پولو د پاره خطر جوړ شوی دی. د دغه ادارې مشر محمد عامر ویلی د ترهګرو ډلو سره د خبرو په ځای د ریاستونو په کچه اړیکې پیاوړي کولو ته اړتیا ده. پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په یو دیرشمه مئی نه تر نامعلومه مودې پورې د ډزبندۍ اعلان شوی دی. خو بیا هم د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې او د صوبې په نورو برخو کې وخت په وخت د امنیتي ادارو اهلکارو او ځایي خلک په بمی چاودنو او هدفي وژنو کې پنهخه کیږي. خو د ډزبندۍ د اعلان وروسته تحریک طالبان پاکستان ډلې د کمبریج ذمہواری نه دا اخیستې. څېړونکي وایي دا بریدونه ښایي چې ټي ټي پی کې نوې وسلوالې ډلې جوړې شوې یا پکې ځنې جنگیالي د داعش خراسان سره ملګري شوې دي. نن په پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره انتخابات کیږي. حکومت مخالفه تحریک انصاف او د حکومت ګوند مسلم لیگ په یو بل د ټاګۍ تورونه لګولي. بلخوا د ډالر په مقابله کې د روپۍ په غورځېدلو اقتصاد پوهانو اندېښنې ښودلې دي. تېر ورځ وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د مرکزي کابینې په غونډه کې د هیواد د اقتصادي چارو وزیر مفتاح اسماعیل ویلي وو د ډالر د کچې راکمولو لپاره ټولو له پکار دي چې ګامونه واخلي او تر راتلونکې میاشتې پورې به پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې مستحکمه شي. د وزیر اعظم شهباز شریف د دفتر نه جاری شوی بیان وایي نوموړي د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قدر کې په ریکارډ کمی باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. اخوا د لادرکه بلوچانو لپاره غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز احتجاج نن په دویم ورځ هم په کوټه کې د بلوچستان د وزیر اعلی او گورنر د کور مخې ته جاری دی. احتجاج کوونکي وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې به احتجاج دوام لري. بلوچ قامپاله ګوند بی ان پی منګل هم د زیارت د پوځي عملیاتو د پیښې په ضد د احتجاج اعلان کړی. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یو پوځي افسر د تختولو وروسته په ترسره شوو عملیاتو کې پوځ نه ترهګرو د وجلو دعوه کړې وه. خو د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر د وزیر اعظم نه غوښتنه کړې چې دغه پیښې دې عدالتي پلټنې وشي. د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر ضیا لانګو 13 ورځې یو خبری کانفرنس کې په نهه وجل شو کې د 15 په جنګلو په ډاګه کړی و خو د سلور نور وجل شو کسانو تفصیل نه ورکړي. د یادو 15 کسانو په وجنه په ټولنیزو رسنیو پوښتنه راولړ شوې چې دا کسان د وړاندې نه بې درکو او د ریاستی ادارو په بند کې وو. د خیبر پختونخوا سملې د چاپیریال د ساتنې ترمیمی قانوني مسوده منزوره کړې ده چې تر مخه به په ټوله صوبه کې د هر ډول پلاستیکو پونه یا کسوړو باندې بندیز وي. د قانون تر مخه د پلاستیکي کسوړو یا پونو جوړول، درآمد کول، خرڅول او د هغې ذخیره کول غیر قانوني ګرځول شوی دي. افغانستان کې د طالبان حکومت نوی هدایات خپاره کړي چې تر مخه به د طالبان حکومت د چارواکو خلاف د ثبوتونو بغیر تورونه د سزا وړ جرم وي. او خبریالان وایي طالبان په ملک کې د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره دغه سي ګامونه اخلي. اخوا د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ډلې سي پي جي هم ویلي افغانستان کې طالبان په خبریالانو باندې زور زیاتی کوي او په طالب چارواکو یې غږ کړی چې په ملک کې د خبریالانو زورول ودروي. افغانستان کې دینی عالمانو په یو غږ د طالبانو له حکومت غوښتلي چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکو سکولونه د پرانیزي. دنیا عالمانو د طالبانو نه دا وختنې په کونړ ولایت کې د یوې غونډې په وخت کړي چې پکې یو شمېر قانون مشرانو هم برخه اخیستي وه. د افغانستان په خوانی صدر حامد کرزي د کونړ د عالمانو غونډه او غوښتنه استایلې ده او د ورسره هم خپل غاک شامل کړي چې حکومت ته باید د جنکو سکولونه پرانیزي. د روس لخوا په یوکرين د روانو بریدونو په سر کانګرس د صدر جو بایدن په انتظامیه فشار زیات کړي چې روس ته په رسمي ډول د ترګرۍ مرسته کول کې عمل وټاکل شي. دا په داسې حال کې چې په اوکراین د روس د یرغل 15 میاشتې پوره کیدونکې دي او تقریبا هر ورځ په اوکراین کې په ملکی کسانو د روس د حملو خبرونه مخې ته راځي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په ګڼو سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي خو لا هم تر اوسه د چارواکو لخوا مرستې نه ده شوې او خلک ورته پته مده. حفیظ شیرانی پری یو راپور استولای.
د لادرکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وای د دوی احتجاج د زیارت د پیښې پر ضد دی. په خبره یې چې ترڅو حکومت د هغې پیښې د پلټونو لپاره د بلوچستان د های کورټ د چیف جسټس یا د پاکستان د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فازي صاحب په مشرۍ کې تحقیقاتي عدالتي کمیشن جوړ نه کړي تر هغه به دغه احتجاج جاری ساتي.
د بلوچستان د اسمبلی دوه غړي لاله رشید او نصیب الله مری راغلی وو او موږ خپل غشتنی ورته کښې شوډلې چې د زیارت د پیښو په حق له دې جوډیشل کمیشن جوړ کړل سي. دوی راته وویل ستاسو غشتنه به تر وزیر اعلی پورې راورسوي. نن بیا حکومتي پلاوی راغلی او راته ویلي دي چې نن ماښام به له وزیر اعلی سره ناسته ممکنه ده وشي.
تیر اونۍ د پاکستان د پوځ ویاند ادارې ایس پی آر او د بلوچستان حکومت لخوا ویل شوی وو چې د جولای پر 12مه د بلوچستان د زیارت لورچوم سیمه د پاکستان د پوځ لیفټیننټ کرنل لایک مرزا بیگ او دغه د کورنۍ یو بل تن عمر جاوید وسلوالو له ځان سره د وسلې په زور تښتولی وو. د دې پیښې ذمہواری بلوچ بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی الی منلې وو. د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو درې ورځې وړاندې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د پوځي افیسر او دغه د ملګري د راخ اسولو لپاره یې پر لوی کچا په زیارت کې پوځي عملیات وکړل چې په نتیجه کې هغه نه وسلوال ووجل کوم چې تښتونه کړې و. وای وجل سوي له وسلوالې ډلې به الی سره تعلق لري.
دوی تر دې حد پورې ولاړل چې د ماشومان او کورنۍ د غړو مخ ته یو سرکاري او پوځي افسر وتښتاوه. نو ځکه د دوی په ضد په غټه کچه پوځي عملیات ترسره شول په کوم کې چې نه تنه ووجل شول.
تقریبا 9 لوګ مارېږي.
خو د وایس پر بلوچ میسنګ پرسنز تنظیم مشر نسولا بلوچ وای په زیارت کې وژل سو نه تنو کې د اوو تنو شناخت سوی وای دغه کسان دي چې د پاکستان د ځواکونو لوري د تیرو څو کالو را په هیڅ لادره ککړل سوی وو او دوی په دې اړه د هغوی نمونه و حکومت ته هم ورکړي وو. د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو هم دا منلی چې په وژل سو کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې د وایس پر بلوچ میسنګ پرسنز لخوا و حکومت ته د ورکو کسانو په لیست کې نمونه ورکول سوی وو. لانګو زیاته کړه دوی وریدی چې یاد کسان ترهګر وو او د زیارت په پیشه کې لاستلود. د زیارت د پیشه پرځت بلوچ کمپاله غوندونو بی ان پی منګل او نېشنل غوندهم پر حکومت او عسکري ادارو سخت نیوکه کړي. دواړو غوندونو له مرکزی او یالتي حکومت څخه د عدالتي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړي. بی ان پی منګل د دې پیشه پرځت سبا د شنبه په ورځ په کوټه کې د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی. حفیظ الله سور شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
په بلوچستان کې د غنمو بیه په څلوېښتو کیلو بوري باندې 200 روپۍ زیاته شوې ده. د بلوچستان کابینه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې بزګرو ته د غوره بای ورکول باوري کړي. عادي خلک وایي اوړه ډیر ګران شوې دي او دغه ډول نانوایانو ډوډۍ وړې کړې دي. حمید سمسور پرې یو راپور استولای.
د کابینه د دغه غونډې مشري د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو کوله. کابینه د خوراک او صوبایي څنګ ته امر وکړي چې د بیړنیز وځي پر بنسټ دي لکروندګرو زخه دي غنم واخی او خوندې دي کې. کابینه لکروندګرو زخه د غنمو د مرستي په بای کې د 200 روپۍ د زیاتوالي منځوري هم ورکړله چې دا به نه یوازې د کروندګرو لپاره بلکې عامه خلکو ته به هم وړه ارزانه بای باندې ورسېږي. د کابینل لوري وویل سو چې اوس په د 30 کیلوګرام غنم وبیا 3200 روپۍ وي. خدای دا دغه د کوټ شار د 18 ډیلر اسوسییشن مشر دی وایي چې دلته په یو میاس کې د وړو په یو غونی کې 3000 روپۍ زیاتوالی راغلی دی.
غنم ستنه شش کال غم دی. سرکار تاغو د بار سره غنم نه رانسی د بار سره غنم نه راسی د وړو په دغه صورت حالي او سرکار ګوره دادی 200 روپۍ غنم ازانه کړ بازار دا د ډیم دی وړه خرچیج نه نور به مرزار شي. سرکار په داسې کې تاون وکي ک سردار په سرکار په داسې کې اکشن ناخي بیا وړو ورس په ورس ګرانی.
عادي خلک وی چې د وړو د ګرانوالي له سبب زخه دوی له سخت ستونز سره مخامخ دي.
ډیر خلک پرځان اړین شي د دوه وخت روړي 17.5 پرګي او د یو وخت 17 پرګي کده ګرمې غملاو چې د مخسن باقي سیراني څو چې پریشانه نه ډیر زیات سی وی دی وړو ډیر زیات اثرات تاثیر اچ پوری
وړو اوس مدد د پښتنه وک پس 4500 4400 چلو زب یو نو کړی لاره ما سره چې هم روزانه سړی روزانه کوي هغه به د ورځې چی شو کی کسر هغه به دا پر میچ هغه د وړو غنې سره برابر وای نور د کور اخراجات خو ځان لدی بل کښنی ته تعلیم څنګه ورکړي.
د وړو د بې لزیاتې دو سره نانوایانو ډوډۍ هم کمی کړې دي. په تیر وختو کې بدلته 3.5 ګرامه ډوډۍ په 15 روپۍ ورکول کېدله خو اوس 200 ګرامه ډوډۍ په 25 روپۍ پلورل کېږي. جمعه خان وی چې اوس یو کس په یو ډوډۍ باندې نه مړږي.
امرور چې خوندور سړی غټ سړی نه په مړیږي اټ د ډنګر سړی لا بیا یو گزاره پکېږي وړه ګران اوس ډوډۍ ګران ده وړم ګران دي چکه یو نیمه پاوکان به ته ځان سي
چې وړه ګرانتی وي دي حاصل دغه دغه د ذات منګایل وږي دا مړیم شنی شو کی د تخصیګین په خواب دا شنګر درځانه ول مړې وړه هر شي شو ارزان وي ګیس بل کم ګیس بل ارزان وي دغه خپل مزوري ته پداګي مړیم شنی شو کی دا اور دا منګایل وږي دا ګرځا.
تیر کال په بلوچستان کې د وړو د 100 کیلوګرام یوې ګونی بیا تر 15000 روپۍ پوري ولا خو اوس 100 کیلوګرام غونې تر 9000 روپۍ پوري 100 کیلوګرام تیلی په 1300 روپۍ او 50 کیلوګرام بیا په 4400 روپۍ باندې پلورل کېږي. عادي خلک وی چې غنم خود د پاکستان خپل دي حکومت ولي د دې بې نه کنټرولوي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
په داسې حال کې چې په اوکرين د روس ته يرغل 15 میاشتې پوره کېدونکې دي او قریبا هر ورځ په اوکرين کې په ملکی کسانو د روس ته حمله خبرونه مخې ته راځي. د امریکای ولسمشر جو بایدن په حکومت د فشار زیاتېږي چې روس ته په رسمي ډول د ترهګرۍ مرسته کوونکې ملک وټاکل شي. نور تفصيل یې د ډي وی همکار نوشیروان قلندر د وایس اف امریکا په ریپورت کې راکوي.
په کانګرس کې د دې غوښتنو په اړه چې روسي د ترهګری مرسته کوونکي ملک وټاکل شي د وی او ای رپورت وايي د امریکای پولیټیکو خبري ادارې ویلي د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ایوان نمائندگان سپیکر نینسی پلوسی د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن ته ویلي کچره هغه خپل اختیار نه استعمالوي او روس د ترهګری مرسته کوونکي ریاست نه ټاکینو بیا به د کانګرس قانون سازان دغه ګام په خپل واخلي. د وی او ای رپورت وايي امریکای په روس د مخ کې راځي بندیزونه لګولې دي خو په ریاستي کچا روس د ترهګری ملاتړ هیواد ټاکل کېدل به دغه فشار نور زیات کړي او نور ملکونو ته به د روسي اشخاصو او کمپنو سره د تجارت نه منع کولو یو موخه په لاس ورکړي. د دې میاشتې په شروع کې د امریکا دوه سینیټرانو د ریپبلیکنز پارټۍ لینس ګراهام او د ډیموکراتیک پارټۍ ریچرډ بلومنتال کیفته تلو او د قانون یو مسوده وړاندې کړی چې هدف یې روس په ریاستي کچا د ترهګری مرسته کوونکي هیواد ټاکل کېدل دي. د وی او ای په رپورت کې ویل شوی دی دا ښکاری چې د صدر بایدن حکومت دغه ګام اخستلو ته تیار نه دی او په دې لړ کې د سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت مخکې ویلی چې په روس لګول شوی بندیزونه د هدف ترلاسه کولو لپاره کافی دي. د اوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت پنځشنبه په ورځ کام ته په خپل وینا کې ویلي د امریکا سینیټ د مجوزه قرارداد په مسوده کې ویلي شوی دی چې امریکایي سینیټ د روس غندنه کوي چې د اوکران ولس پر ضد د نسل وژنې ګامونه واخلي. د امریکای ترڅنګ د نیټو او یورپی یونین نه هم زیلنسکی غوښتنه کړې چې د اوکران د حکومت ملاتړ د وکړي چې د روس د نسل وژنې د اقداماتو مخه ونیسي. د یو ای د رپورت تر مخه ولادیمیر زیلنسکی وویل چې مجوزه قرارداد کې د غوښتنه هم شوې ده چې د حمله جنگ د جنگي جرمونو د انسانيت خلاف جرمونو او د نسل وژنې په لړ کې د روسي سیاستدانانو او پوځي مامورینو په ضد د تحقیقاتو لپاره په نړیواله کچه تحقیقاتي ډلې جوړې کړې شي. د یو ای رپورت وايي چې یو خوا زیلنسکی د روس ته مبینه نسل وژنې خبره کوله نو برخوا روسي ځواکونو د اوکرين په یو شمیر خارونو یو ځل بیا بمباري کړې ده. د اوکرين په خارونو د بمباري نه یو ورځ وړاندې د روس خارجه وزیر خبرداري وکړو چې روس تیار دی چې جنگ د اوکرين د دونباس سیمه نور علاقو ته وغځوي. اوکرایني چارواکو د زیارت پنځمه په ورځ ویل چې په روسي بمباري کې د اوکرين دویم لوی خار خارکیف کې یو مارکیټ هم لګیدل دي چې له عمله درې کسان وژل شوي او درویش نور زخمیان شوي دي. د برتانی د دفاع وزارت د زیارت پنځمه په ورځ ویل روسي ځواکونو د دونباس په محاذ وړو وړو حملو ته دوام ورکړی دي. امریکای د شورو چارشمې په ورځ اعلان وکړ چې اوکرين ته به نورې توپې او ګوله بارود ورکوي. نن د جمعې په ورځ اوکراین، روس، ترکی او متحده قومونه یو معاهده دستخط کوي چې تر مخه به د اوکراین د غنمو برآمدات بیا شروع شي. اوکراین نه د غنمو برآمدات بیا شروع کېدو په اړه د معاهده اعلان د ترکی صدر دفتر لخوا شوې ده. روس او اوکراین غنم برآمد کوونکي د دنیا لوی ملکونه دي او د فروری سره رښتمه نیټه څخه چې کله نه روس په اوکراین یرغل کړي پنړیوال مارکیټ کې د غنمو رسد زندیدلې چې له عملی پنړیوال کچه د خوراک قیمتونه زیات شوی او د خوراک بحران پیدا شوی دی. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ڈی سی.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډی ودا په افغانستان کې طالبانو د حکومت نوی هدایت خبر کړی چې تر مخه د طالبانو حکومت د چارواکو خلاف د ثبوتونو پرته تورونه د سزا وړ بلل شوی خو خبریالان وایي طالبان په ملک کې د مخالفو اوازونو غلي کولو لپاره دغه ګام پورته کړی. اخوا د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ډلې یا سی پی جی ویلي افغانستان کې طالبان په خبریالانو باندې زور زیاتی کوي او په طالب چارواکو یې غږ کړی چې په ملک کې د خبریالانو زورول ودروي. نور حال تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده ته منسوب نوی هدایت خبر کړي او په هغه عمل کول د خلکو او رسنیو شری ذمواری بللې شوی. په نوی هدایاتو کې ویل شوی چې د حکومتي چارواکو او ذمہوار خلکو خلاف بې ځایه تورونو لګول نه دي ډډه وکړي شي او دای د سزا وړ ګام ګرځولې. د بشري حقوقو نړیواله ادارې وای افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د بشري حقوقو خلاف ورزي روان دي او طالبان نه غواړي چې نړۍ د دوی د بشري حقوقو خلاف ورزو او زور زیاتونه خبر شي. په ټولنیزو رسنیو او د ټلویزیون په بحثونو کې یو شمېر خلک او کارپوهان وخت په وخت د طالبانو د حکومت په ګامونو باندې تبصرې او نیوکې کوي، په خاص ډول د جنکو د تعلیم د مخنیوي، د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې په طالب چارواکو باندې کلکې نیوکې کیږي. د بشري حقوقو د ځینې ادارو او رسنیو د رپورټونو په بنیاد طالبانو ځینې هغه خلک هم نیولي او په بندیخانو کې اچولي چې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په تګلارو نیوکې کړي. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ډلې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس ویلي د طالبانو استخباراتي چارواکو بهرنۍ خبریاله لین اوډانل په دې مجبوره کړی چې په خپل یو خبر باندې د ټویټر د لارې بخنه وغواړي. د یو شمېر نړیوالو خبري ادارو لپاره کار کوونکي آسترالیوي خبریالې لین اوډانل د شلو کلونو راهیسې د افغانستان په حالاتو باندې لیکل کړي. نوموړي د وایس آف امریکا سره د یو مرکې په وخت ویلي روانه میاشت کابل ته د سفر په وخت طالب چارواکي د هغې ګیسټ هاوس یا د اوسېدو ځای ته ورغلل او هغې ته یې د نیولو تړکه ورکړه تر څو چې هغه د خپل یو خبر نه په شان شي. اوډانل ویلي طالبانو هغه خپل مرکزي دفتر ته بوتله او په زور یې د ټولنیزې میډیا د لارې هغه په بخنه غوښتو باندې مجبوره کړه. نوموړي ویلي هغې د دغه پیښې وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته تللې. د طالبانو د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی وایس اف امریکا ته ویلي اوډانل ته افغانستان کې د کار کولو اجازه نه دی ورکړل شوی ځکه چې د دوی په وینا هغې افغانستان کې د طالبانو حکومت خلاف د وسلوال مزاحمت په ښکاره مرسته کوله. افغانستان کې د متحده قومونو د مرستو مشن په یو تازه رپورټ کې ښکاره شوی چې افغانستان کې طالبان په مستقله توګه د بشري حقوقو په خلاف ورزو کې ککړ دي. د زیارت یا پنځمبه پورې خبر کلی رپورټ کې یونام افغانستان کې په تیرو لسو میاشتو کې د طالبانو په واک کې تراتلو وروسته د بشري حقوقو تفصیل ښکاره کړي. یونام ویلي که څه هم دغه رپورټ د طالبانو لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزي په ډاګه کوي خو په دې کې د تیر کال اگست میاشت راهسي د بشري حقوقو خلاف ورزو او زور زیاتو پورا شمیرو عکاسی نه ده شوی. په رپورټ کې ویل شوی چې د دوی هغه ځایونو ته رسایي نه کیږي چرته چې د خلکو سره زور زیاتی کیږي، په غیر قانوني توګه باندې خلک وژل کیږي، په زور خلک په بندیخانو کې اچول کیږي او یا د خپل کورونو نه بې کوره کړل شوی چې په کې د پنجشیر، پروان، کپیسا، بغلان، قندهار، سرپل او سمنګان ولایتونه شامل دي. یونام ویلي افغانستان کې د یری په ماحول کې دا ډیره ګرانه او د خطرې نه ډکه ده چې د زور زیاتو خلاف خلک आवाज پورته کړي او شکایتونه رجستر کړي.
مشهور افغان غرختونکي علي اکبر سخي چې د پاکستان کې چو غا ته هم قتل و مشوي سچني وای د لمرنۍ افغان و چې کې چو غا ته قتل و خبر ته وی د لړ د حمله لامل مشوي په ورته وخت کې د سمینه بیگ په نامه لمرنۍ پاکستانی خزینه غرختونکي په دې توانې دل شي کې چو غا ته وخیږي. نور حال د احسان محمد خان په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د غزوان غرختونکو علي اکبر سخي هغه مهال ژوند وبایللو کله چې د نړۍ دویم اوچت غره کېټو سوکیتا ور روان وو چې د سمندر د کچې څخه په 2000 متر اوچتوالي د کېټو غره دریم کیم کې د زړه د دورې سره مخ شو. په پاکستان کې د غرختونکو اسانتیاو او تربیه غیر دولتي ادارې الپاین کلب پاکستان د علي اکبر سخي د مړینې پخلې کړې او په دې اړه د د اداري عمومي سکرتر قرار هيدري ويو ديوتا سداسي ويلي
بس یہ بچارا 7000 انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن ٹیم کے ساتھ تھی تو کنٹری پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی وہاں سے لانا بھی ممکن نہیں ہے ابھی بھی نہیں جا سکتا.
او علی اکبر سخی 2000 میټر او چتوالی باندې د کیټو غره تر رسیدو وړاندې د نړیوال غره ختونکو ډلې سره یو ځای وو چې دغلته د 2000 میټر څخه او چتوالی باندې د بدبختینه د زړه دورې سره مخ شو. هم د دغې لاملې ژوند وبایللو د مرګ د کیټو دریم نمبر کیم کې شوه او دلته نه د جوسر اوړل هم امکان نه لري ځکه چې په دومره اوچتوالي هلیکاپټر نشي ورتللې. مونږ اوس په دې اکلس نشو ویلې او دغه اوس د علي اکبر سخی د کورنۍ واک دی چې داغه د جوسي په حق له سره پریکړه کوي.
د کیټو د غره سخه چې یو فاد افغان غرختون کې د مړینې د پیخي د غم وړ دغه خبر رسیدلې. نو بل لوري الپاین کلب تر مخه د پاکستان زنانه غرختون کې سمینه بیگ د کیټو غرسو کتاب رسیدو کې کامیابی موندلې. د کیټو غرسو کتاب رسیدو سمینه بیگ لومړی پاکستانی زنانه غرختون کیدا چې د غبریای تر لاسه کړي. د الپاین کلب تر مخه د سمینه بی ګروستو په دویم نمبر نایله کیانی په نوم یو پیغله هم د خپل ټیم سره کیټو غرسو کیتا رسیدلې.
سمینه بی کوي چې انہوں نے سبمټ کیا اوس هغه 200 څخه زیاده هه ماونټینز کلایمبینګ کر رہے ہیں.
سمینه بی د کیټو غرسو کیتا رسیدلې او د خپل د ډلې ملګرو سره دغه کامیابی موندلې. د سمینه بی سره روان شوی ډله کې نور زنانه غرختون کې هم شامل وي. د اوسنۍ موسم د سیدې چې دا وخت لوی شمیره غرختون کې موجود دي او د نړۍ دویم تر ټولو چت غرسو کې ته رسیدو په حاصل دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټوئیټر پیغام کې د ګلګت بلتستان هونځه اوسیدونکو پیغلي سمینه بیگ او د هغې کورنۍ ته مبارکي ورکړې او ویلي دي سمینه بیگ لومړی پاکستانی زنانه غرختون کې ده چې د نړۍ دویم اوچت غرسو کې ته رسیدلې. وزیر اعظم زیاته کړې سمینه بیگ د پاکستانی زنانه او د وسلی همت او بادرای یو علامت په توګه ځان ورمنلې او دای ثابت کړله چې پاکستانی زنانه د غره ختلو د صبر وړ لوبکه هم د نارینه وسخه په شا نه دی پاتې. احسان محمد خان وایس اف امریکا دیوا پیښور.
نور راپورونه موردل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګند.
شمالي کوریا د تیرې مایی په اخر کې د بیلستیک میزایلونو درې تجربې کړې دي. په دې کال کې دا ټول درويش تجربې وکړي. د بیلستیک میزایل دانه وی تجربه د شمالي کوریا د لوی تباهای خورولو د وسلو جوړولو او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام لا د ترقۍ ورکول په لوري تازه اقدام دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې شمالي کوریا دا ټول کارونه د متحده قانونو د سلامتی کونسل لخوا د مختلف قسمه بندیزی قراردادونو باوجود کوي. د شمالي کوریا لخوا د لوی تباهای خورولو د وسلو د حصول او د بیلستیک میزایلونو خپل پروګرام له د ترقۍ ورکول کوششونو نړیوال امن او سلامتیا په خطر کې اچولې دي. په دې سبب د امریکای د خزانه محکمې د مې په 28مه نیټه په یو تن یو تجارتی کمپنی او د روس په دوه بینکونو بندیزونه لګولې دي. څوک چې شمالي کوریا سره د لوی تباهای خورولو د وسلو په جوړولو د بیلستیک میزایلونو د ترقۍ په پروګرام او په نورو فوجي پروګرامونو کې لاس امداد کوي. په کم تن چې بندیز لګولې شوی دی دا د بیلاروس په مینس کې د شمالي کوریا یو تن جانګ یونګ نام نومیږي چې د شمالي کوریا د نیچرل ساينس د اکیډمۍ نماینده دی. د شمالي کوریا د نیچرل ساينس په اکیډمۍ کې د شمالي کوریا د جدیدو وسلو د سیړنې کارونه کیږي. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2010 او متحده قانونو په کال 2013 کې په دې بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې په دې لړ کې ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن نومي تجارتي کمپنۍ بینک سپټنیک او فار ایسترن بینک باندې هم بندیزونه لګولې دي. د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن د کارونو تر مخه امریکای د شمالي کوریا د راکټ په سند بندیز لګولې دي کوم چې د ایر کوریو ټریډینګ کارپوریشن په ذریعہ مختلف قسمه الکتریکل آلات او نور د غن استعمال سیزونه راغواړي. بینک سپټنیک د امریکای او د متحده قانونو لخوا د شمالي کوریا د خارجي تجارت بندیز لګیدلې بینک سره د روس د خلایي سیارو د استعمال په ایواز کې ادایګو کولو کې لاس امداد کوي. بینک سپټنیک کې د شمالي کوریا د اونګام کارپوریشن نومي خارجي تجارتي کمپنۍ پروسی کرنسی روبل کې اکاؤنٹ هم دی. په دې کمپنۍ هم امریکای بندیزونه لګولې دي. فار ایسترن بینک باندې د بندیزونو لګولو سبب دا دی چې دا بینک د شمالي کوریا قومي ایرلاین ایر کوریو او د شمالي کوریا نورو سرکاري تنظیمونو لا د بینکارای سہولتونه ورکړي په کوم چې امریکای بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو تر مخې د ذکر شوو ادارو او افرادو هغه ټول مال حال بند کړی شوی دی چې د امریکای د اختیار لاندې راځي او ټول امریکایان د ادارو او افرادو سره د لین دین کولو نه منکړی شوی دی. د ترهګرای مخنیوي او د مالی مخبرای په حق له د امریکای د خزاني نائب وزیر براین ای نیلسن ویلی دی چې د امریکای د خزاني محکمه د شمالي کوریا د لوی تباهای خورولو او د بیلیسټک میزایلونو پروګرامونه او غو خارجي مالی ادارې هدف کوي چې د ټولو معلوماتو لرلو باوجود د شمالي کوریا حکومت سره د مالی سہولتونو مرسته کوي. د خپل وینا په دې الفاظو ختم کړل چې امریکا به په موجوده بندیزونو عمل درآمد برقرار ساتي چې دا شان شمالي کوریا سفارتي خبرو اترو ته واپس کینی او د لوی تباهۍ د وسلو او د بیلیسټک میزایلونو د حصول نه واړی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.